دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زګل ایاز او ونی ساجمل درته هر کلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 3 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په چترال کې سیلابونو ګڼ شمېر کسان مړ کړي دي. د پاکستان د پوست مشر او د امریکایي پلاوي ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي او په عراق کې چاودنو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې. اوس تفصیل. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د خیبر پښتونخوا په چترال کې د بارانونو وروستو سیلابي اوبو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي. د NDMA یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په ارسول سیمه کې د سیلاب له وجې د اطلاعاتو او مواصلاتو نظام ته زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ شوبلې پړه کره شمېرې نشي ویلې. خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې په چترال کې سیلابي اوبو لږ تر لږه 38 کسان وړي دي. د پاکستان د پوست مشر ویلي باثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان پوست د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې جنرل راحیل شریف پرون په راولپنډی کې د امریکایي پلاوي مشر سینیټر جان میکینټ سره د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړه خیزه اړیکې د سیمې امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې جان میکینټ بیا د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات ستایلي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس APP کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان اور تور پورې کړي چې دفتر مشر ورته غواخونه کوي. د سین داود سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان اور پرون مشال ریډیو ته وویل چې په یاد دفتر کې د کار شروع کولو په لومړي ورځو کې د دفتر مشر ورته ویلي وو چې په بیالو لوخو کې به ډوډۍ خوري. نوموړی زیاتوي لکل راهیسي چې هغه د سره د شبي مذهبي تعصب په اړه خبرې پیل کړي، د دفتر مشر ورته غواخ
ما پخپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کابه را کړې وو، هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روزه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله، نو راته وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
د اسوسییټډ پریس اف پاکستان د کراچي دفتر مشر لا په دې اړه مشال ریډیو ته سندي ویلي. خو د سند صوبې د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکارې شرمیلا فاروقی بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د صاحب خان د مسلې په حل پوښتنه ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي دا خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړي د انساني قاچاق په اړه د امریکایي ریپورټ په غبرګون کې پرون مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د انساني قاچاق ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دی.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلنګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورت کې پاکستان د خزینه نارینه او ماشومانو لپاره په زوره د مزدوري او د ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د ترخم او پیښور ترمنځ سورلې وړونکي د ټیکسیانو ډرایوران وایي په ترخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې له وجې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. پرون د یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو ته وویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د ترخم په دروازه پاکستان ته داخليږي.
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته. لکه مخکې څومره سورلې چې وي هغه سورلې دلته نشته. بیماران به چې کم راتله افغانستان، مخکې به چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول. مونږ وایو چې لار اخلاص شي، چې نرمي شي، چې خډیر را روان شي، کاروبار سره زور کړي.
یاد دی وی چې پاکستان د جون لومړی نیټې څخه د سفري اسنادو نه لرونکو افغانانو باندې پاکستان ته د راتللو بندیز لګولی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې ډیر شو وسلوال وشل شوی. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پرین مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماخام د مساخلو ولسوالۍ ته افغان ځواکونه رسیدلی او جګړه پای ته رسیدلې. دوی ویل پرین وسلوالو د مساخلو ولسوالۍ په امنیتی پوستو ډلهیز بریدونه وکړ. جنرال غیرت زیاته کړه چې په یاد جګړه کې د ډیر شو وسلوالو سربیره دوه افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د طالبانو ویاند ویلي چې د مساخلو ولسوالۍ محاصره کړې او افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله اړول. د عراق په سرخر بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسکونه کسان وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په کراداز ضلع کې لیو ریسټورنټ سره نږدې شوې. د مرګ ژوبلې کره شمېرې لا مخې ته نه دي راغلي، خو ځینې رپوټونه وایي چې شپږ تنه وژل شوي او بیا ځینې رپوټونه د شلو کسانو د مړینې خبر ورکوي. بله پېښه بیا د شیاګانو په شباب ضلع کې شوې او د السمیره ټلویزیون په حواله په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو مرګ ژوبلا اوښتې ده. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنگلاديش په ډاکا کې د اغه وروستۍ او ترهګر بریدونو غندنه کړې ده چې په کې شل یرغمال شوي کسان او دوه پولیس افسران وژل شوي. په ډاکا کې وو وسلوالو په یو ریسټورنټ کې درې دیرش کسان یرغمال کړي وو. د پولیسو په جوابي کاروایۍ کې شپږ وسلوال ووژل شو او یو ونیول شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پر ناوخته ویل چې ترهګري نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ جوړوي. د یادې پیښې وروسته په بنگلاديش کې نن نه د دوه ورځو لپاره ماتم کیږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچر راسه د رواني ګاډي تر پای پاتې شئ نو د دې روبوټونو تفصیل به واوري. د خبر پښتونخوا په چترال ضلع کې د بارنو او سیلابونو کې د یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلي رپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان فوج مشر وایي چې پر افغان پوله د موثره سرحدي نظام ضرورت دی. د تورخم او پېښور په لار ټیکسي موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط له وجې کاروبار اغیزمن شوی دی.
مزدوري دومره خراب شوی چې مخکې مفته هر هفته لکه ټوله ورځې پیری کولې، اوس هفته کې دوه پیری نه کیږي. نو بس هلته 10 کیلو باندې راپرې د پاسپورټونه خوب نشته.
په کراچۍ کې یو هندو خبریال صاحب خان اور تور لګوي چې په دفتر کې ورسره نور ملګري تعصب کوي چې له وجې ستونزو سره مخ دي.
جب آپ رائٹس کی بات کریں، ہمیں تو یہاں بٹھا کے کھانے نہیں دے رہے. اسٹریس کی وجہ سے میری گھر میری جو بیوی تھی اس کو بھی اس کا بڑا اثر ہوا. آج کل میں اس کی سائیکیٹرسٹ سے دوائی لے رہا ہوں.
پا پاکستان کے مخ پر زیادتی دن کے انسانی قاچاق و ذمہ وار سوک دی.
پاکستان کم ذمہ داریاں نہیں دیتا ایف آئی اے لہٰذا خلف میں انوالو تھا. یہ اندازہ دادا کہ پکنجا کا لکی ون لکھ سر ڈالا کسان لے گا.
دا سواد په بریکوټ سیمه کې 2000 کال زول د سکندر اعظم د وخت یو یونانی خار اثرات موندل شوی. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې پرون سخت بارانونه شوي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداري چارواکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په چترال کې سیلابونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چې نور تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر مجان نه اخلو. شبیر مجان، ستړي مشي او سهار مو په خیر. شبیر بجان، تازه صورتحال لاسه شریک چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې او په ځانګړي توګه په چترال کې د سیلابونو تازه صورتحال تاسو سره څه دی؟
بالکل بریا پرون مقام بیگا مقام میں شروع ہوئی تھا بارہ میں خیبر کو حسنا پر گیا تھا برف کشی کم چلے موقع میں موسمیات رہنا تھا مگر شر کسی رسی کا نظریات کے دو امکان ہو نو په میدانی علاقو کې خدای موسم فکر دی خپل په چترال ضلع کې کوم ډیر ډیر زیات مرجوب ډړولې ده او تر اوسه پورې بیګا نه وخت چې زموږ کې دی نه دا وایي تر خبرې شوی نه هغه وخت کې وی وی چیرې او د آسماني چې کوم تند را پرځو د بو هغه کې د مرجوب ډیر زیات اثر د ولې سن زیات کسان هغه دی وی چې دا غیب شوی دی د مرشوی اثر کورونه پکې سلوخ کې پردغه شان د جماعتونه یا د پولیس چک پوسټ یا پکې دا لوکېدو وغیرہ سرګند شوی دا سهار کې دا خبر لا کنفرم شي ویل چې دا مرجو به تر اخره پرسم رسول دی هغه دا وینا چې ډیر زیات بارونه په چترال کې شي تقریبا 3 غټې او نه مسلسل روانو چې له وجې زیات مرجو به اورېدو خطر ده په دغه سیمه کې. جی
شبیر قدر ته وای چې د موسمیاتو محکمه راتلونکي یا سب پیشنګوي کړي دا چې په خبر پختونخوا په کوم ضلعو کې به په راتلونکو ورځو کې یا باران ویو کنه؟
بالکل محکمه موسمیات وینا تر مخه راتلونکي درې ورځې پورې دغه بارانونو په وقفي فیصله د بیا د کېدو امکان دی او هغوی به لازم په تاسو دا ویم چې دغه بیا بیا وایي چې د تیرو کال نه به د شل فیصده دا په شکاري بارانونه سیوا کېږي ځکه چې د هغوی د وینا تر مخه اوس هم چې څومره سیندونه دي په خیبر پښتونخوا کې هغه کې هم سیلابي صورتحال دی اوبه پکې ډېر زیات دي ځکه چې د هغوی په وینا په ګرمۍ کې دا وار هم ویلي شوي دي دا بارانونه به هم شل فیصده سیوا کېږي نو راتلونکي دو درې ورځې پورې په میدانی علاقو کې په خصوصي توګه په غرونو کې د سیمې چترال دي ډېر دي یا شګلره په دوی کې بیا د ډېرو بارانو او د سیلابي وو درته امکان دی او خلکو ته محفوظ یو ته دا هدایت کړو د پی ډی ایم ته چې کوم دی په دې خصوصي هدایت کړو د پی ډی ایم او خپل ګامونه پورته کړو په مخ دې د لابل ځلو.
شبیر مرجان ډیره مننه د تفصيلاتو نه درنو ودونکو له پی خبره د مشال اړیو خبريال شبیر مرجان او چې د خبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د بارانونو او سیلابونو تازه حالي راسه شریکو.
د مشال رادیو د اتوار د ورځی 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون باچا هنري ګړی
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد جګړې کې کامیابی ترلاسه کړې دي خو په پاک افغان پوله غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره موثره سرحدي انتظام ته اړتیا ده. د پاکستان د فوج د اماریکو دفتر آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونی د امریکا کانګرس د آرمر سرویس کمیټې مشر سنیټر جان میکین په مشرۍ کې یو پلاوی سره د ملاقات پر مهال کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. ښاغلی شریف دا څرګندونه د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ یو امریکایي پلاوي ته کړې چې له پاکستان او چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه په خپل خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچارډ اولسن هم پکې و د پوز له مشر جنرال شریف سره په دواړو خزوړی کو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه ده او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پانا همدار اسکاگی سناتور مکین د وسلوالو سخت دریزو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګری پر ضد دغه هیواد د اراده ښکاروندوی بللی او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښ لپاره د پاکستان او امریکا د اړیکو دغه کې دوه پارتي اکټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوې چې امریکا پاکستان ته د اف 14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس دې هیواد ته د مرستې یو برخه هم درولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترنګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم د پاکستان پوزله مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلی او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه سره خبرې کړې وې. د خارجه چارو وزارت په نفیس ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنت یا پولیس د مدیریت او یو شمېر نور مسایلو خبرې کړې.
درنو دن کو پہم دی موضوع کی پاتی کی گو دو تورخم او پیخور پا لارا ٹیکسی موٹر چلون کی ڈرائیوران شکایت کبھی چپر پل دا پاسپورٹ او ویزی دا شرط لوجی ډیر کم خلق پاکستان ترا نوزی دوی وای چی دا دی لوجی کاروبار ډیر زیاد اغیزمن شوی دی دوی لمشال رادیو سر پا خبرو کی ویل چی پا خوا با هر ورس پا سلګونو اغوان وګړي ل تورخم د لاري پاکستان ته را داخليدل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر پوله د ویزی شرط کې نرمي راولي د ډرایورانو د ستونزو په اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري په دې رپورت کې ورو
د تورخم او پیښور ترمنځ سورلې وړونکو د ټیکسي موټرو ډرایوران وایي چې په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د سختۍ له وجې د دوی په کار هم ډېر اثر پرې وتلی دی. دوی وایي د پاسپورت او ویزې شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته را داخليږي او پیښور او د ملک نور برخو ته ځي، خو دغه شمېره مخکې ډېره زیاته وه او د دوی ورسره ډېر ښه کار روان و، خو اوس د دوی په سلګونه ټیکسي موټرې ولاړې دي. په دې حکله یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته وایي،
بس مزدوري ورکه شوې، کاروبار نشته، لکه مخکې څومره سوارلې چې وي هغه سوارلې دلته نشته، په زرګونه سوونه غوسه کوي، اوس سوارلې کمزورې شوې دي، بیماران به چې کم راتله افغانستان، مخکې وایي چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوي، مونږ وایي چې لار خلاص شي، چې نرمي شي، چې ښه ډېر روان شي، کاروبار سره زور کړي.
او یو بل ډرایور امجد د خپل کار په اړه وویل،
مزدوری دومره خراب شوی چې مخکې یو هفته کې هر هفته لکه ټوله ورځ پیری کولې، اوس هفته کې دوه پیری هم نه کېږي. نو بس هلته 10 کیلو باندې را پرتي پاسپورټونه خو نشته لري، سیورنګ راځي مونږ سره ټوډیانو مزدوري کمزورې شوې ده په دې وجه. ورځ کې اون دوه ټریپونه کو 3000 روپۍ هم ګټلې، اوس خو زر پیدا کوم هم ډېری، چې نه مالک ګاډی پردي، نو بس یو نیم زر مالک لور کې 1500 پکې غلا عجیب اور اچھے 1000 روپۍ هم بچت نه پاتې کیږي. نرمي پکار ده، سر پیدا کړی چې بس شپږ بجې راوتی لا ناسو جنور ده.
او ډرایور محمد آغا وای د تورخ هم کډکیچ لوجی په ورزینی ژوند ډیر اثر شوی دی.
پدې میاش کې ارته سوې مکان چې دور دې نیم تلې کور کې رختیا خبرې کنه چې سر ته مکان چې ورو مبار دې کنه غیته مرته چې 15000 روپیه راولېګا، اګه راولېګا کنه وځ بیا چې خبره کومه کې رختیا خبرې کنه ارته مم راول کنه قسم دې چې ودر سوې مکان چې اوس نو غوخم دې مشکله باندې خبره ده چې لین ډیر زیات خراب شوی دی. پاسپورت باندې پاسپورت یو د ادم ایمرجنسی بیمار پیدا شي ډایرکټ هغه شي کنه دوی نه پری دي، او پاسپورت والے بسوم نه غشتول 200 کسان غم نه هغه کو 2500 3000 مثال مونږ وړلې، او ورچې خبره 2 روپیه 1200 نه پیدا کیدا ګور سانه مثال دا شپږ بجو نه راغلی ما ورو او زم تقریبا داس ور عالم کنه تر اوسه پور کنه دوه کسان مر ونه وتله په کار دي، خو چې دوم نه خو چې وکی کنه مثال خیر کنه زنانه پری دي چې پاسپورت والا خو چې پاسپورت والا خو به دغه نه پری کنه چې بیمار لک سختي هغه پری دي کنه او چې کوم بیماران هغه کنه مثال خو را پری دي کنه.
یاد دی وی چې پاکستان د جون وړومبۍ نیټې نه سفری اسناد نه لرونکو افغان وګړو باندې د تورخم په پوله پاکستان ته پر داخليدو بندیز لګولې دی، او بیا د جون په 12مه نیټه په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې هم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته را منسته شوې و او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړبل اوریدلې و، خو اوس د غشخړه ختمه شوې ده او د پاسپورت ویزه شرط برقرار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
درودر کو په کراچۍ کې پاکستانی هندو خبريال صاحب خان اور تور لګوي چې په خپل دفتر کې خپل دفتر ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کې مشر ورسره لومړی تعصب کو او اوس ورته غواخونه کوي. هغه چارواکو او بشری حقوقو له ادارو غوښتي چې ژوند او کار یې اوژغوري. د نوموړي د دفتر مشر مطبوعاتو سره خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي، خو د سین چارواکي وای چې د مسلې په حل ابوختي. بشیر غواخ نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او جوای چې لیکل راهي سي هغه سره د شوي تعصب پاړه خبري پیل کړي د دفتر مشر ورته غواخونه کوي. د سند د دادو سیمه سره تعلق لرونکي صاحب خان او درې میاشتې مخکې په یاد دفتر کې کار پیل کړ. نوموړی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی سر کې د دفتر مشر ورته وویل چې بیل لوخو کې با ډوډۍ خوري.
ما پخپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کا به رکړې وو هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روزه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله، نو راته وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
صاحب خان وای چې کله نوموړی تنگ شو په دې اړه خبرې کول پیل کړي نو د دفتر مشر چودري اسلام پرویز ورته لومړی په ټلیفون او وروسته مخامخ غوښنه وکړل. داغه په خبره کراچی کې هر ورځ مرګوره کیږي نو د او کورنۍ وویریدل چې حسینه مذهبي سخدري زورتا نقصان ورسی.
دلته یو پروګرام د اقلیتونو د حقونو پاړه. ما په هغه کې خبرې وکړې چې تاسې د عمومي حقونو خبرې کوئ. ما په خپل دفتر کې خوراک ته نه پرېږدي. کله چې زه ډیر په تکلیف سوم نو ملګرو ته مې وویل، خو زما د دفتر مشر د مسلې د حل پر ځای پر ما نور فشار اچول پیل کړل. د دې فشار له وجې زما میرمن هم ناروغه ده. د نفسیاتو له ډاکټره دوایانې اخلي، ځکه چې ویریږي چې هسې نه موږ ته به څوک نقصان ورسوي.
صاحب خان په دې اړه د خبریالانو اتحادیه او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کې شکایت هم کړی. دغه دفتر مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتونو سره دغه سی کار کې دل کومه نوې خبره نه ده، خو دوی یې د مخنیوي کوشش کوي.
مونږ ایسوسییټډ پریس سرکاري خبری ایجنسی ته په دې اړه لیکلي دي. هغوی مونږ ته په رسمي ډول ځواب نه دی راکړی، خو د دغه سی پیښې لکېدو انکار کوي. خو مونږ ته معلومه ده چې پاکستان کې ادارو کې اقلیتونو سره داسې کیږي. مونږ د ادارو ته همیشه خپل اندېښنې په لیکلي شکل وړاندې.
صاحب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دفتر له تعصبه دومره تنگ شو چې رخصت یې واخیست. داغه په خبره غواړي چې د دفتر مشر یې د دې ضمانت ورکړي چې بیا به نه ورسره تعصب کیږي او نه به هم ګواښل کیږي. د سند د وزیرالا د کلتوري چارو سلاکار او دغلته د پیپلز ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حل بوخته ده.
زه پر هغه څه چې د سره پیښ شوي ډېره خفه یم. دی باید د خپل ژوند او مذهب په اړه له کومې ویرې بغیر کار وکړي. زه به د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان کراچۍ دفتر مشر اسلم پرویز سره خبرې کوم، خو زه اصلا غواړم چې د صاحب خان سره یو ځای لاړ شم. ما صاحب خان سره په دې اړه خبرې کړي دي، هغه اوس په چټه دی، خو له اختر وروسته ورسره زه یو ځای دغه دفتر ته ځم. زما تک به صاحب خان مطمئن کړي او دغه دفتر والو ته به دا پیغام ورکړي چې اقلیت سره تعلق لرونکي ورونه هم زمونږ په شان دي. دوی سره باید هیڅ قسم تعصب ونشي.
پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند کې اوسي چې شمیر یې لکونو ته رسي. په دې روسیو کې له دې صوبې څخه د هندوانو جینکو په زور مسلمانول او ودول او د مذهب په بنیاد د زور زیاتی نور رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نړیوالونکو د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2014 کال انساني قاچاق پاړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان د مخ په زیاتیدونکو انساني قاچاق پر ضد د هڅو پوره سرګندونه نه ده کړې او په هغه هیواد کې انساني قاچاق اوس هم یو لوی مسله ده. بلخوا د بشري حقوقو فعالان تور پورې کړي چې د انساني سمګلنګ په برخه کې د پاکستان امنیتي ځواکونه او سمګلران په ګډه سره کار کوي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال په رپورت کې پاکستان د خصو سړو ماشومانو په زور د مستوري او ناجایز جنسي تعلقاتو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2014 کال انساني قاچاق په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني سمګلنګ تر ټولو لوی وجه د قرضې په بدل کې مستوري ده. رپورت وړاندې لیکي چې په پاکستان کې د قرضې په بدل کې د مستوري ورکولو مسأله د پنجاب او سند وروسته اوس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم پیدا شوې ده. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي چې په تیرو شاوخوا دوه ورځو کې څه د پاسه 313 کسان د ایران په پوله د نیولو وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي.
پاکستان چې کوم ذمہداریاں دي د ایف ای اے د خلکو منوال ده او په دغه کې هیڅ کمی نظر راغلی. یو اندازه دا ده چې تقریبا په 15 کال کې 2,00,000 څخه بالا کسان تللی ده د پاکستان. نن هم ایون نن پرون هم 153% د پرون نیول شوی و د بارډر ایران والا وداؤٹ ویلڈ ڈاکومینٹس واپس حواله کړل پاکستان ته. وړم ورځم 130 کسان واپس کړی و. نو دا ہیومن ٹرافیکنگ خپل په ځای
د امریکا د انساني کاچاک پر رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان نه کاچاک شوی اکثر ماشومان ایران ته د خیر غوښتلو لپاره استول کیږي. د انساني کاچاک پر ضد کارکونکو ادارې ساریم برنی ٹرسٹ مشر ساریم برنی بیا وایي چې د پاکستان حکومت د انساني سمګلینګ د ختمولو په برخه کې پاتې راغلی دی.
د امریکا دا راپور بالکل سم دی. دا مال له موږ سره یوه جنۍ ده چې خاوند یې ایران ته قاچاق کړی و. دغسې د سریلنکا نه قاچاق شوی یو هلک له خپلې 4 کلنې لور سره په ایران کې نیول شوی دی او اوس زموږ په اداره کې موږ سره دی. د پاکستان پولې ډېرې کمزورې دي. دلته په انساني قاچاق کې د ایران او پاکستان ځواکونه او سمګلران سره یو ځای وي. زما د اندازې تر مخه د پاکستان هر کال لږ تر لږه 15,000 کسان نور هیوادونو ته قاچاقیږي.
د امریکا د انساني سمګلینګ پر رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د انساني سمګلینګ په برخه کې قوانین هم جوړ کړي دي، خو پاکستان د مخ په زیاتېدونکو انساني کاچاق د ختمولو لپاره د هڅو پوره څرګندونه نه ده کړې. ساریم برنی وایي چې په پاکستان کې د انساني سمګلینګ په څیر د مختلفو جرمونو پر ضد جوړ شوي قوانین یوازې د عام ولس د ویرولو لپاره جوړ شوي دي.
څوک به څوک نیسي، ځکه چې نیولو والا او مجرمان خو یو ځای کار کوي. په پاکستان کې یوازې بېګنا عام ولس د شک په بنیاد د پیسو لپاره نیول کیږي. د سمګلرانو په باره کې چې موږ ټولو ته معلومه ده، نو بیا امنیتي ځواکونه څنګه نه دي خبر؟
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا وایي دا خبرې ناسمې دي چې په پاکستان کې د انساني کاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلینګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه. په پاکستان کې د انساني سمګلینګ د ختمولو لپاره پر نویو قوانینو کار روان دی. اول دا چې د پاکستان موجوده حکومت په ځکنیو او سمندري لارو د امنیت ښه کولو لپاره هم کار کوي.
د انساني کاچاق په اړه د 2018 کال امریکایي رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني کاچاق وجې د پوځي عملیاتو قدرتي آفتونو له کبله په لویه کچه د خلکو بې کوره کېدل هم دي.
انیس اجمل وچې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو درنو ودونکو تاسو مرجمنه کړې و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. نو راځي د همایون خان په غو کې دا سندره وو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې پوسلې د چمن د کلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار جنتی د چمن بسنګار سپرلی به سادا پل سات ملکن پکل سار یو گل سپرلی به سادا پل سات ملکن پکل سار میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مال یار کو یو گل دس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن
درنو ودونکو د همایون خان په غو کې مو سندره واوریدله. هم دې سره وخت شبه دې د سحر نه نیمه بجې له انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز واور.
د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د خیبر پختونخوا په چترال کې د بارانو وروسته سیلابي اوبو ګڼ شمېر کسان مړ کړي دي. چارواکي وایي د سیلاب له وجې د اطلاعاتو او محصولاتو نظام ته زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ ژوبلې کره شمېرې نشي ویلې. د پاکستان د پوست مشر ویلي باثباته او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان پوست د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې تېره ورځ په راولپنډی کې جنرل راحیل شریف د امریکایي پلاوي مشر سینیټر جان میکین سره ملاقات کړی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اے پی پی کراچي دفتر کې کارکونکو هندو خبريال صاحب خان او تور پورې کړی دی چې د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د اے پی پی پاکستان د کراچي دفتر مشر لپاره ډېره مشال ریډیو ته سنډي دی ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبري ناسمې دي چې ګني په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. یاد دې وی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورت کې پاکستان د ښځینه نارینه ماشومانو لپاره په سره د مستوري او ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې 10 وسلوال وژل شوی دي. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پر مشال ویډیو ته ویل چې تیر ماښام د مساخلو سواله ته افغان ځواکونه رسیدلي او جګړه پای ته رسیدلې. هلته طالبان وایي چې د مساخلو لسوالی یې محاصره کړې. د عراق په سرخر بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسګونو کسانو وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پخې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنگلاديش په ډاکا کې دا وروستو 3000 بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یرغمل شوي کسان او دوه پولیس افسران وژل شوي دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. درنو اردوونکو، وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن جنگ رسپانه خپلې ادارې کلی کې د جمعې پورز د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایي او د تیزو اقداماتو له کبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو له خوا جوابي حمله زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو دی کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپې تو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د کې په شمول ټول نړۍ منلې هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې له خوا د ډو مور غوښتنه کیږي. ویلې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د پختنه وکړې شي چې حقانیه مدرسې ته یې ولې فند ورکړې. د کوم چې داسې ښکاری امریکا د پاکستان په کورنۍ معاملې کې مداخلت کوي. ادارې اخري کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبورۍ او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټې تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي آج ورځ پاڼه خپلې ادارې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلې او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیټالونو کې د عملې د کمی پوره کولو سره سره د اسپیټالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پراهمۍ حکم ورکړي. ورځ پاڼه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي، خو وزیر اعلی له پکار دي چې د اسپیټالونو ناڅاپه دورې وکړي او د عملې پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي، نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په اسپیټالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمہوار خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي او چې کله هم یو مهم شخصیت د اسپیټالونو دوره کوي نو دغه ذمہوار خلک د سرکاري عملې په ذریعه بریفینګ ورکړي او د دې ویناوي چې په اسپیټال کې هر څه سم دي. ادارې اخري کې لیکي چې وزیر اعلی دې د اسپیټالونو دورې کول وروسته د هغه ذمہوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټي په خشان نه ترسره کوي، نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې ولسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجلې د خیبر پښتونخوا په کوز ادیر کې د اختر په موقع د انتظامی لخوا د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو په خرڅولو د بندیز او ګارډین بسمانی د ایران لخوا افغان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیګلو په موضوع راپورونه خبره کړې دي. شاین بونیری مهم ټکی وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر انتظامیه د اختر په موقع د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویلي دي د میندو او پلارانو لخوا ورته خواص شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایل کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره ایښي دي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستي دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولس غږ کړی دی چې ماشومانو له د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورځپاڼې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزورې دی، بې کور دي او له ټولنې څخه راشکول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بل خوا د خپل ژوندون لپاره سم مرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچوي. خو د ورځپاڼې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میل لري داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځاینه راستانه نشي. یو کډوال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د نورو دونکو په ایران کې سلګونه خبریالانو ته د نامعلومه ټلیفوني پیغامونو له لارې ګواښ شوی چې په بهر کې له هغه چا سره چې د ایران دښمنان بلل شوي تماسونه بند کړي. دغو پیغامونو خبریالان اندېښمن کړي او د ایران د پارلمان یو شمېر غړو له پولیسو غوښتي چې د دې ټلیفوني ګواښونو سرچینه معلومه کړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
له نامعلوم ادرس څخه په استول شو د تلیفوني پیغامونو کې چې ورسته خبرداري یاد شوه، خبريالانو ته ویل شوی چې په بهر کې له هغه سره چې د ایران دښمنان بلل شوی هر ډول تماس جرم دی او باید قضا شي. راپورونه وایي چې دا ډول پیغامونه شاوخوا 200 ایراني خبريالانو ته استول شوی دی. د ایران د پارلمان غړي علي متحری له سایبر پولیس غوښتي چې د دې پیغامونو سرچینه معلومه کړي او استون کې قانون ته وسپاري. نوموړي ویلي دا ډول پیغامونه خبریالانو ته اندېښنې پیدا کوي. دغه راز د پارلمان یو بل غړي او د ابتکار ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد علي وکیلی هم له حکومت غوښتي چې د دې ګواښونکو پیغامونو د استونکو پر ضد ګام واخلي. هغه خبریالان چې دا ډول تلیفوني پیغامونه ورته رسیدلي وایي چې په دې اړه به یو ګډ شکایت لیک وړاندې کړي. په ایران کې تر دې مخکې یو شمېر خبریالان له هغو فارسي ژبو رسنیو سره چې له دې هیواد څخه بهر فعالیت کوي د مرکو او تماسونو له امله امنیت ته په ګواښ جوړولو تورن شوي وو. څلور خبریالان چې و میاشتې مخکې په ایران کې زندانی شوي وو د حکومت پر ضد له بهرنیانو سره یو ځای د دسیسې په جوړولو او ملي امنیت ته د ګواښ په تور په 15 کاله بند محکوم شوي دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د دروودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غواګي. افغان حکومت د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ د یوې ګډي پالیسۍ پر جوړولو ټینګار کوي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت خپل کلنی رپورت کې افغانستان د انساني قاچاق د مقصد او ترانزیټي مسیر سرچینه بللې ده. پر دې موضوع نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان اجرایه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې وایي چې هیواد یې د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او د هغې د ترانزیت موضوع هم د سیمه او نړۍ هیوادونو اړوند ګرځي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د سیمه او نړۍ په کچه یوه ګډه پالیسي جوړه شي. د ښاغلي فیصل په باور له دې پرته یوازې د افغانستان هڅې په دې برخه کې نتیجه نه ورکوي.
افغانستان منبع قاچاق انسان نه
دی. وایي افغانستان د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او دا غي ترانزیت یو بحث دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو اړوند ګرځي. د انسانانو قاچاق د افغاني او انساني ارزښتونو خلاف کار دی او افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي. خو دا غي د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده چې ګډه پالیسي جوړه شي.
پالیسیای مشترک ساخته شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر شوی کلنی راپور کې راغلی چې افغانستان د ترانزیټي مسیر او د انساني قاچاق د مقصد سرچینه ده. په همدې ډول په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د قاچاق تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي چې ورڅخه په سوال غوښتنه جنسي سوداګري د غالیو او خښتو جوړولو په فابریکو نشه یي موادو په قاچاق او ځینو نورو مواردو کې د افغانستان د نن اروپا او جنوبي اسیا هیوادونو کې استفاده کیږي. پنځه میاشتې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ډیر افغان ماشومان د اقتصادي کمزوري او د عامه پوهاوي د کموالي له کبله درانه کارونه کوي او په همدې ډول بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اړتیا د دې ده چې د ملي یووالي حکومت د انسانانو د قاچاق عوامل پیدا او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د بشري حقوقو د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره اساسي عوامل چې انسان د قاچاق خود زیاتېدو لامل ګرځېدلی په افغانستان کې ولګره بیکاري ده، بېروزګاري ده. دې ترڅنګ د قانون خنه تطبیق دي چې د لمن په دغه په اړه باندې دولت خلکو ته سالمه مسؤلیت پیدا کی، کار پیدا کی. بل اخر هغه کسان چې د جنایت باندې لاس پورې کی د غوسره دي قانوني چلن شي هغه دي ادلي تعقیب باندې ونیول.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. دغه سازمان د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي د سختو اقداماتو په ترسره کولو په افغانستان کې د قاچاقبرانو د فعالیت ساحه محدود کړي.
درنودونکو زو د افغانستان د ننګرهار ولایت ته د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې په بشپړ توګه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ځپل کېدو به فوزي عملیات دوام ولري. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کوي. په کوټ ولسوالۍ کې روانې جګړې په ترڅ کې تر اوسه لسګونه وسلوال او یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي دي. رضوان مراد نور تفصیل سره.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خو غنی ازادي راډیو ته ویل تازه د کمانډو سرتیري همدا محل په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د خاغلی خوګیانی په خبره په کوټ کې بتر هغې ځکنی او هوایی عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالی په بشپړه توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصارک ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبانو له صفه کړي.
سلګونو داعش وسلوالو تیره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچن و خو اوس دغلته حالات مخ په سمېدو دي. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د وروستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمیر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدې دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو ودن کو په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د بختیار خټک په غږ کې دا یو سندره وورو.
ये वागस लो पर गुजरत दिना माजी कर दे जिन कह डले डले लाड़े जान वड़ी ले लो माजी कर देना मंगी ये वागस लो पर गुजरत दिना माजी कर दे بانا غرض یہ نور دے او نور دے ہائے 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 بانا غرض یہ نور دے جان وڑ لے لو مازی کر دینا اور بلی خور دے تے جانان دی دنت زینا مازی کر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑ لے لو مازی کر دینا منگیے واغس لو پر گزرت دینا ماضی کر دے برغے چاند راغلے جان وڑی لے لو مازی کر دینا یو بشتل کئی بول خوشی ور کبھی نہ مازی کر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑی لے لو مازی کر دینا.
درنو ودونکو د بختیار خټک بغه کې مسندره واوریدل. اوس رپورټونه په لورزو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې د انټرنیټي جرایمو یا سایبر کرایم بل د منظوري وروستو داسې څرګندېږي چې ځینې خلک په دغه هیواد کې د بیان ازادي نه غواړي. د ادارې نور برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل اداریہ کلی کی آغا یو کار چې حکومتوں نے سخت یا رولی دی آغا انٹرنیٹ تے. اداریہ لکی دا پاکستان پا گڑون زنی حوادونا چې انٹرنیٹ تا پا سخت نظر گوری اکثرا انٹرنیٹ تا درسائی محدود اول لپارا گامونا پر تکڑی خوبیا دا انٹرنیٹ استعمال ون کی پا یو سو منٹونو کی دننا انٹرنیٹ تا دلاس رسی لپارا نور لاری راو باسی. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او معلوماتو لپاره د پاکستان د سینیټ سټینډینګ کمیټې په غونډه کې د انټرنیټي جرایمو بل په اړه خبرې شوې دي. د جون په 9مه د سینیټ سټینډینګ زیلی کمیټې حکومت ته وړاندیزونه کړې دي چې باید حکومت په دغه بل کې پر هغو نقطو چې ورته لانجمنې وایي او دا چې متعلقه برخوالو سره به په دې لړ کې کار کوي بیا له سره غور وکړي. اداریه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې د پاکستان د معاملاتو ادارې د زیلی کمیټې په غونډه کې د نه ګډون ویلې دي. اداریه لیکي د انټرنیټي جرایمو بل کې سلور مادې یعنی اتلسمه، یوشتمه، دویشتمه او تیشتمه په مجموعي توګه لانجمنې ګرځول شوې دي او په ایواني زری کې په باسم شوی دی. خو اوس د سینیټ زیلی کمیټې د برخوالو نه غوښتنه کړې ده چې د اصلاحاتو لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې کړي چې دا شان کمیټې خپل سفارښتونو ته حتمي شکل ورکړي او د سینیټ
بل غونډه کې وړاندې کړي. ادارې لیکي سایبر کرائم بل د انټرنیټي نظام د امنیت ختمولو لپاره د جوړ شوی عمل نه څه کم نه دی. لدی بل سره د پرنټ او الکترونیکی میډیا ترڅنګ د انټرنیټ استعمالونکو پر ضد حکومت ته د مختلفو اختیاراتو موکې په لاس ورځي. ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته ډېر ګواښونه ورپیښ دي، خو پاکستانیان به د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو لپاره پوره هڅې وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
درنو اونکو دی نیشن ورسپانل کې په دې رسټو کې پاکستان په سیمایزه او نړیواله کچه یوازې شوې دی. اسلام آباد ونکړل شو چې له امریکا څخه هغه F-16 یا F-14 الوتکې واخلي چې مخکې پرې سلا شوی و. همداراز بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل هم د پاکستان د رسوای سبب شول. د دې لیکنې غټ کې درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
په دې روسو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نه یوازې د پاکستان ګوندی افغانستان بلکې عرب او غربي هیوادونو ته سفرونه درلودل چې ډېر پامې ځانتره واړو. د نشن اورسپان لیکي چې په پاکستان کې د هند لاسترولنی د پاکستان بیلات بلل کیږي، نو ځکه خو اسلام آباد سره په روایتي توګه هي اړیکی درلودونکو اسلامي هیوادونو کې د هند بریالي پالیسي د پاکستان ناکامي ده. د مقالې لیکوال افراسیاب خټکوی کوم کار چې پاکستان ډیر خفک هغه په افغانستان کې د هند پر مختیی کارونه دي. د بیا رغونې لپاره د هند کارونو د افغانانو زړونه ګټلی. په بل معنی افغانستان کې د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ پالیسی د هند کار اسانه کړی دی. د نشن اورسپان لیکي چې په نړیواله او سیمایزه کچه د پاکستان یوازیتوب ځینې کورنۍ لاملونه لري. لیکوال وای په 2013 او 2014 کال کې پاکستان ځینی داسې پرمختګونه وکړو چې لډیر وخت راهیسې تمکیده، خو حکومتونو ورته ځړه نه ښکاوه. له وسلوالو څخه د قبایلي سیمو د پاکولو لپاره ضربې عذب عملیات پیل شول. د ترهګر سره د مقابلې لپاره قامی اکشن پلان تیار شو او ټولو سیاسي ګوندونو د دې لپاره پرې هوکړه وکړه چې په عملی کېدو سره به د ترهګرو ملا مات شي. همداراز پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی تاریخي سفر درلود. په مقاله کې راغلی چې په سم لار د دې سفر مخه هغه وښونی ول شو چې حکومت په 2014 کال کې کوشش وکړ چې د عین د ماتولو په تور پر پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف مقدمه وچلی او سزا ورکړي. همدغه وخت د عمران خان او مولانا طاهر قادری په مشرۍ احتجاجي ناستی او مظاهره پیل شوې. د ورسپنې په خبره د مظاهرو سره په څرګند ډول د امنیتي ادارو د ځینو برخو ملاتړ و. که څه هم د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ له کبله چپه نه شو، خو ډېر کمزورې شو. له دغه وجهې حکومت بهرنۍ او امنیتي پالیسي له لاسه ورکړه. په صوبو کې اپیکس کمیټیانو پوسټ د حکومت په ورځنیو چارو کې د ګوتو وهلو لار برابره کړه. په همدې حال کې په آئین کې د پوځي عدالتونو د واک پراخولو کار دا دایره پوره کړه. خو د لیکوال په خبره نه په قامی اکشن پلان عمل شو او نه هم د ترهګرۍ په وړاندې پالیسی بدل شو. پاکستان کې لا هم ترهګر د خو او بدو طالبانو په نامه پیژندل کیږي او د ترهګرو پټنځایونه نه دي ختم شوي. د نشن ورسپان لیکي چې د پاکستان په پالیسیو کې د بدلون تمه ځکه نه کیږي چې دلته د چارو واګې د منتخب ولسی حکومت په لاس کې نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړتیا تاسو غوږی خبرونه ده. سلام پښتونخوا، د خبرونی اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم. د تاریخي آثارو کارپوهان وای د سواد په بریکوټ سیمه کې تازه آثار خای چې د غلطه سنس 2000 کال وړاندې د سکندر اعظم د وخت یو یوناني خار وو چې هغه پکې د سوخ لپاره ژوند کړی وو. دغه کارپوهنده هم وای چې باید په ولس کې د تاریخي ځایونو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي او دغه ځایونه محفوظ وساتل شي. پر دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدناورو.
لرغون پوهان وایي دوی په سواد کې د یو یونانی خار آثار موندلې دي او دا څرګندوي چې دغه سیمه په زرګونو کاله زاړه تاریخي آثار لري. دغه آثار د یو ایټالوي مشن چې په پاکستان کې په تاریخي آثارو کار کوي د پاکستاني لرغون پوهانو په مرسته د سواد تبریکوټ په بازیره سیمه کې کیندلې دي. په سواد کې د کلتوري چارو یو کارپو شوکت شرر وایي د بازیره په شمول د سواد یو شمېر سیمې داسې تاریخي آثار لري او باید په قانوني توګه وکنستل شي.
په بارا کې دا یو تعویل راغلی چې کله سکندر اعظم راغی او دې راپورته نو دې په بازی را کې د سوخت تیر کړی او د یو څه په زلاج یې نو هغه تلې او په پورته نو هغه چې کله دې تکې سره لاکې په اور چې نن تکې پیر سر ورته وي نو هلته کې هم د څه دې خار سال نو هغه سقو له ډول شي دې او سره له ډول به وحالي او نو چې دا هغه ځګر دغه فوجونه راغله نو واپس سره ولې جراز
تاریخ پوهان دا هم وایي د دغو آثارو پورا پلټنې لاندې شوی خو داسې معلومیږي چې په بازیره کې دغه اوسنی مندل شوی آثار سناس 2000 کاله پخوانی دی. په سواد کې د تیرو دیر شنا د زیاتو کلونو راهیسې د ایتلی د یوې ادارې مشر ډاکټر لوکا ماریا چې دغلته د تاریخي آثارو ته کیندلو د دې د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وایي د په سواد کې ډیر وخت تیر کړی او د دغه آثارو معلومیږي چې سواد او د خیبر پښتونخوا نورې سیمې ډیر زوړ تاریخ لري خو باید د کیندلو سره سره په خوندي ساتلو هم زیات کار وشي او په ولس کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
People seem to be more aware of what they have.
خلک باید پر دې پوه کړل شي چې دوی څومره تاریخي ځایونه لري او بل خبره چې ډیره ضروری ده په سوات او نورو سیمو کې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي او باید د سوات په شمول د نورو تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. دا کار به د قانوني کیندنو په زیاتوالي په دغه ځایونو کې د سرکاري ادارو او د لرغونپوهنې د محکمو په موجودګۍ کې ترسره کیږي.
د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا په شمول باید په هغو ټولو سیمو کې د ولس لپاره داسې پروګرامونه وشي چې دوی په خپلو سیمو کې د تاریخي ودانیو د اهمیت نه خبر کړل شي او دغه ځایونه د سیلانیانو لپاره خوندي وګرځول شي.
فرخنده صد وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو موږ کوم دې سره د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای تر سیګي په اخر کې درته د سیتا قاسمی په غو کې دا سندره درو خو د مشال لړی خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پوري دوام لري.